معرفی وسایل جدید برای خانه‌های هوشمند، تلاش برای تولید برق از حرارت بدن انسان و سایر گزارش‌ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود استیکی هستم و در نیم ساعت آینده با پیشکش کردن گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. اصطلاح سمارت هومز یا خانه های هوشمند را حتما شنیده اید. این اصطلاح به آن در وسایل برقی گفته می شود که هوشمند هستند و مجموعه از آنها می تواند خانه ها را هوشمند سازد. در نمایشگاه ایفای امسال در شهر برلین، شماری از شرکت ها وسایل هوشمندی را برای خانه ها به نمایش گذاشتند که ممکن در آینده نزدیک عمومیت پیدا کند. شرح بیشتر در این گزارش.
آیا شما تا به حال خواسته اید که تصاویر طرز پختن غذا را در آشپزخانه تماشا کنید، ولی نخواسته اید دستان آلوده ایتان صفحه نمایشی تابلت را آلوده کند؟ اگر چنین تجربه داشته باشید، شرکت بوش آلمانی راه حل را برای شما یافته است. سیستم PAI این شرکت با استفاده از پروژکتور مجهز با سنسر حرکی تصاویر را روی میز آشپزخانه نمایش می دهد. سیمون فورسنر متخصص وسایل شرکت بوش می گوید که حتی اگر دستان شما به خمیر هم آلوده باشد، می توانید صفحه نمایش را کنترل کنید.
وقتی شما در آشپزخانه مصروف پخت و پز هستید، استفاده از تابلت کار مناسب نیست، زیرا دستانتان آلوده، مرطوب و چسبناک می باشد و شما نمی خواهید با آیپدتان دست بزنید.
همچنان شرکت بوش هواکش را به نام پرفکت ایر اینجا معرفی کرد که با انترنت وصل می شود و با استفاده از سنسرها نوع غذا را تشخیص کرده و بر اساس آن سرعت پک را تنظیم می کند.
در نمایشگاه امسال IFA شاید دیدن وسایل برای خانه و آشپزخانه های هوشمند هستیم، زیرا در نهایت شبکه‌ای که این وسایل را به هم وصل می کند ایجاد شده و تمام این وسایل با هم ارتباط برقرار کرده و ظرفیت یکدیگر را درک می کنند.
شرکت بوش همچنان موتر آزمایشی را معرفی کرد که با آشپزخانه وصل می شود. وقتی موتر در حالت خودرانی است، راننده با فشار دادن یک دکمه می تواند تصویر داخل یخچال را نگاه کند. یعنی شما نیاز ندارد در وقت رفتن به خریداری مواد غذایی مورد نیاز را به یاد داشته باشید. در گوشه دیگری این نمایشگاه، شرکت میله ماشین ظرفشویی را معرفی کرد که با تابلت وصل شده و با استفاده از یک اپلیکیشن می توانید مواد ظرفشویی را آنلاین فرمایش دهید. اما انتقاد بزرگ که درباره وسایل هوشمند خانه وجود دارد این است که وسایل شرکت‌های مختلف با همدیگر وصل نمی‌شوند. به گونه مثال، ماشین ظرفشویی شرکت میلی با موتور آزمایشی و وصل شونده شرکت بوش نمی‌تواند ارتباط برقرار کند.
در حال حاضر به عوض خرید در وسیله از شرکت مختلف، شما باید تمام وسایل هوشمند خانه را از یک شرکت بخرید. برای داشتن خانه هوشمند بهتر همین است که تمام آن ساخت یک شرکت باشد و این کار برای بسیاری از مردم عملی نیست.
شرکت سامسونگ در این نمایشگاه سیستم مرکزی را برای خانه ها به نمایش گذاشته است که تمام وسایل آن با یخچال در ارتباط هستند. این یخچال صفحه بزرگ نمایشی و لمسی دارد و مجهز با بیکس بای یا سیستم هوشمند کمکی سامسونگ است که با صدا فعالیت می کند. چیز تازه که در این سیستم اضافه شده است، زنگ دروازه است که کمره دارد و در صورت آمدن مهمان می توانید عکس وی را در صفحه نمایشی یخچال مشاهده کنید. اما نظر به گفته خانم تیپکن، بهتر همین است که مشتریان قبل از هوشمند ساختن خانه ها چند سال انتظار بکشند.
تا به حال معلوم نیست که کدام شرکت برنده می شود. الکسا سیستم کمکی شرکت آمازون بسیار معروف شده است. شرکت اپل نیز در تلاش است تا وسایل هوشمند برای خانه بسازد. ولی تا هنوز محصولات زیادی از آن دیده نمی شود. بنابراین برای مشتریان بهتر همین است که انتظار بکشند و مشاهده کنند که کی برنده می شود. شما نباید چیزی را بخرید که 2 سال بعد از فعالیت باز ماند و شما نتوانید هیچ کاری را با آن انجام دهید.
آیفون نمایشگاه تکنولوژی است که سالانه برگزار می شود و امسال در حدود 1800 نمایش دهنده به شمول شرکت های بزرگ مانند سامسونگ، واوی و سونی در آن حضور داشتند.
په سرپټي ماحول کې د نړۍ لومړنۍ عمودي کارونده د جنوبي کوریا په یو تونل کې جوړه شوه. دا کارونده چې په پرمختللې ټکنالوژي جوړه شوې ښایي د کښت خوندیتوب لپاره د یوې خیمنې په توګه وکارول شي، ځکه ډیر وختونه د سړې او تودې هوا له امله کښتونه زیانمن کیږي. په دې اړه دا رپورټ ګورئ.
د روخانه اسمن رنګه دیوالونو تر شا د لوی لارې په اوتونل کې په سرپټي ماحول کې یو لوی زراعتي فارم واقع دی. میوه او سابه د فارم دننه په عمودي قشرونو کې کرل شوي چې هیڅ خاوره نه ده پکې موجوده، او د لمر د نور پر ځای د ګلابي رنګه ال ای ډي څراغونو له رڼا پکې ګټه اخیستل کیږي. د جنوبي کوریا دغه سرپټي عمودي کرونده په نړۍ کې لومړنی فارم دی چې په اوتونل کې جوړ شوی. د دغه کروندې مساحت 2300 متر مربع دی، او نه یوازې د جنوبي کوریا بلکې د نړۍ په سطحه تر ټولو لوی سرپټی فارم دی. په عمودي شکل جوړښتونو کې په سرپټو ماحولونو کې د فارمونو جوړولو ته د راتلونکي لپاره د ویخي نمونې په توګه کتل کیږي، ځکه د هوا د حالاتو په خرابېدو، د زراعتي ځمکو په کمیدلو، او په یو شمېر هیوادونو کې د بزګرو او کارګرو کمښت دغه چاره له خنډ سره مخامخ کړې ده.
زموږ شرکت په کامیابۍ سره د نړۍ په سطحه په یوه تونل کې د بوټو تر ټولو لوی فارم جوړ کړ، او د تونل د هوا درجه یې د خپلې ټکنالوژۍ پر مټ داسې عیار کړی چې د بوټو ودې ته د کال په هر وخت کې مناسبه وي. د اګست د میاشتې په وروستیو کې زموږ د فارم د حاصلو راټولول شروع شول.
نوموړی وایي په فارم کې شپېته ډوله میوې او سابه کرل کیږي. هغه زیاتوي د تونل د حرارت درجه د سانتیګراد د لس او دوه ویشت درجو ترمنځ وي، او دوی کولی شي په خپله خوښه ډیر شیان پکې وکړي. د یادونې وړ ده چې په پرمختللې ټکنالوژۍ مجهز یا زیرک فارمونه په دوبۍ او اسرایلو کې هم شته، چې د موجودیت عمده علت یې د ډیرو بوټو لپاره د دغو هیوادونو نامناسبه هوا ښودل شوې. په جنوبي کوریا کې د دغه فارم د جوړېدو اساسي علت د ښاري سیمو پراختیا او د زراعت په سکتور کې د کارګرو کمښت دی.
د بزګرو عمر زیاتیږي، ښارونه پراختیا مومي، او دا په دې معنا ده چې د زراعت په برخه کې د کارکوونکو خلکو تعداد کمیږي. په ځیرکو طریقو سره زراعت کول کیدای شي ډیر مؤثر او ګټور زراعت وي، او د زراعتي ځمکو په کمیدو سره تر ټولو ښه بدیل دی.
نوموړی وایي په ځیرکو فارمونو کې کولی شو د لوړ ارزښت لرونکي بوټي چې د هوا د حالاتو په وړاندې حساس دي وکرو. د حکومتي احصایو له مخې په 2018 کال کې د جنوبي کوریا د ټولې خاورې یوازې 14% زراعت ته ځانګړې شوې وه. په تیرو 40 کلونو کې په داسې حال کې چې د دغه هیواد عمومي نفوس نږدې 40% زیات شوی، د کلیوالو سیمو نفوس یې له نیمایي زیات کم شوی.
د ټکنالوژۍ هغه وسیلې چې سنسرونه لري او انسانانی د خپل صحت د مراقبت لپاره اوستلی شي مخ په زیاتېدو دي. ټولې دغه ډول وسیلې بطریو ته اړتیا لري. د تکساس په یو پوهنتون کې څېړونکي هڅه کوي داسې لارې چارې پیدا کړي چې د انسان د بدن له حرارت څخه د دوو سنسرونو لپاره برق تولید کړي. نو تفصیل په ریپورټ کې.
د انسانانو او د برق د څراغونو ترمنځ یو مشترک وجه موجوده ده.
یو متوسط کس د یو اتیا واټه برق لرونکي ګروپ په اندازه برق تولیدوي.
پروفیسر جیمی گرینلند هڅه کوي چې په خپل لابراتوار کې د انسان له بدن وتونکی حرارت په برق بدل کړي. د غوړي چې د رنگ په څیر د حرارت او برق له هادي موادو څخه د صحي سنسرونو په شان په بدن کې اغوستل کیدونکي وسیلو ته د بدن حرارت په برق وړوي. دغه اختراع له ورزشکارانو او فوجیانو سره ډیره مرسته وکړي.
You'd like to know if somebody had a concussion.
که تاسو وغواړی په دې پوه شئ چې یو کس سر بدله شوی یا د وجود اوبه کمی شوی دی، او د تا ورته نو شان چې په ورځني ژوند کې رامسته کیږي، نه غواړی په دغه شیانو د پوهیدو لپاره له داسې وسیلو کار واخلی چې بیتری ولري، ځکه که چیرې ولویږي نو خوږیږي، چې دا خپله یو بل مشکل دی. د حل لار دا ده چې له خپل بدن څخه د بیتری په ډول کار واخلو.
کله چې یو کس حرارت تولیدوي، په بهر کې د حرارت درجه معمولا سړوي. د حرارت د درجه همدغه تفاوت کولای شي یو برقی ولتاژ رامنځته کړي. گرینلند وای په برق باندې د همدغه حرارت د بدلولو لپاره له یو خاص ټوکر څخه چې په حرارتي برقی ټکنالوژي پوښل شوی ګټه اخلي.
زمونږ د پوښښ سیستم په ټوکر کې موجود ټول فایبر تر پوښښ لاندې راولي، او یوازې کفایت کوي چې ټوکر د حرارت منبع ته نږدې وي یا هم دومره ورڅخه لرې وي چې د حرارت منبع احساس شي.
په هر اندازه چې د بدن حرارت زیات شي، په هماغه اندازه ډیر ولتاژ رامنځته کیږي.
زمونږ هدف د داسې وسیلې جوړول دي چې حداقل 10% مؤثریت ولري، په دې معنی چې چیرې زه 80 واټه برق تولیدوم که وکولی شوم غواړم 80 واټه یې مصرف کړم.
د 10% مؤثریت یا یو ول د ترلاسه کولو په هدف سره څیړونکي د کاربن له کوچنیو چوبونو پولیمر او د کاربن له کوچنیو ذرو چې ګرافین نومیږي ګټه اخلي، چې د رنګ په شان چاپیدونکي موادو کیفیت نور هم ښه کړي. هغه څه چې ویل یې اسانه او ترسره کول یې سخت دي.
یو ولتاژ حقیقی دی، خو څومره موادو ته ضرورت دی چې دغه یو ولتاژ برق ترلاسه کړو؟ ځکه د امکان تر حده کم برق ته ضرورت لرو. په دې توګه مختلف حرارتي برقی موادو ته د الکترونونو د ورتګ تر ټولو ښې لارې د جوړولو لپاره مختلف پلومرینو، نانو یا کوچنیو تیبونو او ګرافین ته ضرورت لرو.
آخري هدف د داسې یو تولید رامنځته کول دي چې د پریمانه تولید ظرفیت ولري.
It will happen. دغه کار کیدون کیدی، پښتنه دانه د چې او بشی کنه، بلکې پښتنه داده چې څه وخت کیدون کیدی، یو کال وروسته که 15 کال وروسته.
ګرینلند وای د پښتنې جواب په دې پوری تړلې دی چې د دوی له دې چیرنې سره څومره خلک مالی ملاتړ کوي او په هانور سره مرسته کوي.
در میان گزارش های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، در بریتانیا اول شرکت عرضه خدمات تاکسی هوایی که از مسابقات متردوانه فرمولا 1 الهام گرفته است به کار آغاز میکند. این تجربه پیشه بریتانیایی خدمات تاکسی هوایی یا پرواز کننده را ساخته است. استیفن فیتز پاتریک، بنیانگذار شرکت انرژی اوو که یکی از 6 شرکت بزرگ برق در بریتانیا به شمار می رود، اخیراً اعلام نمود که کارمندان او موتورهای ای ولت پرواز کننده را امتحان کردند و قرار است به زودی خدمات تاکسی پرواز کننده در بریتانیا به کار آغاز نماید. اولین تاکسی بدون سرنشین با 4 چرخ آن توانایی عمل 1 نفر را دارد. برای این تاکسی که بیشتر شکل یک درون را دارد، از طرف اداره هوانوردی بریتانیا اجازه گرفته شده است. قرار است موتورهای تاکسی پرواز کننده خدمات کامل را در سال 2020 عرضه نمایند. در خبر جالب دیگر، باز هم از جهان تکنولوژی از ایالات متحده، نوع رباتی که هر چیز را که حتی قبلا ندیده باشد برمی‌دارد ساخته شده است. چند انجینیر تکنولوژی در انستیتوت تکنولوژی ماساچوست در تحقیق تازه‌ای با کمک گزینه هوش مصنوعی نوع ربات جالب را به نام دان ساخته است. این نوع ربات با کمک هوش بصری می‌تواند اشیاء را شناسایی کند و بردارد. نوع تکنولوژی که در این ربات گنجانیده شده است می‌تواند یک شی را عکس بگیرد و آن را شناسایی نموده بعداً آن را بردارد. این نوع ربات ها بر استفاده از ذخایر و جابجا نمودن اشیاء مفید خواهد بود. ربات دان در منزل نیز می تواند در قسمت پاکاری و جابجا کردن اشیاء کمک کند. در خبر دیگر، در مورد تولیدات تازه تکنولوژی شرکت سونی، شرکت ژاپنی سونی اخیراً تلفن‌های جدید اکسپریا XZ3 را در یکی از نمایشگاه‌های بزرگ تکنولوژی در برلین معرفی نمود. بر علاوه تلویزیون‌های هوشمند براویا با تصویر بهتر نیز معرفی شد و تلفن جدید با صفحه 6 اینچ آن نوع تصویر سینمایی را دارد. این تلفن‌ها با گزینه باز شدن صفحه با تماس دست، لیست اپلیکیشن‌های مورد علاقه کاربر در قسمت راست آن که همچون در تلفن‌های سامسونگ وجود دارد، کامره با تصویر بالا و آخذه بهتر و بطری که 4 جان بیشتر طول می‌کشد ساخته شده است. در خبر جالب دیگر، برای علاقمندان گیم ها، شرکت تولید گیم های کالیفرنیایی انویدیا نوع جدید تکنولوژی گرافیک گیم ها را در نمایشگاه کلن در آلمان معرفی نمود که بیشتر در آن سایه اشیاء، انعکاس و روشنایی در نظر گرفته شده است. گیم های جدید با گزینه هوش مصنوعی به صورت در مورد انتخاب کاربر یاد میگیرد و نوع گرافیک گیم را جالب میسازد. این نوع گیم ها با صورت 6 مرتبه بیشتر از نوع گیم های معمولی کار میکنند. این گزینه های جدید در گیم استار وارز امتحان شد که در آن نوع آرت برقی و میدان جنگ با دیزاین خاص در حریزی شده بودند. برای اولین بار شرکت گوگل بعد از ساختن لپتاپ های کروم اکنون لپتاپ گوگل پیکسل ساخته. این لپتاپ با هم امکانات پیشرفته آخذه بالا ساخته شده است. تصاویر تایید نشده از این لپتاپ در صفحات اجتماعی دست به دست شده است و قرار است تولید جدید شرکت گوگل در اول ماه آینده به بازار عرضه گردد. در میان تازه‌های تکنولوژی که یک شرکت مبتکر تکنولوژی نو سامان برجی را برای کودکان و بزرگان طراحی کرده که بیشتر بر آرامش دماغ از خستگی روز در نظر گرفته شده است. همه چاپ 3D بوده و با حرکات و صدا و چراغ‌های LED چرخ می‌کنند که برای شخص احساس آرامش می‌دهد. یکی از تازه‌های تکنولوژی به نام وایتون نام جدید قلم است که میتونه لکه‌های لباس را در وقت کم پاک کند. این قلم که به شکل التراسونیک یا نو لیزر ساخته شده میتونه در ظرف 30 ثانیه لکه‌های بلوز را بدون از اینکه نیاز به شستن باشه پاک کند. گیم پرطرفدار فاینال فانتزی به چندین زبان به زودی به پلی‌استیشن 4 عرضه میشه. در نینتندو سویچ نیز اضافه شده و این گیم با گرافیک و رنگ‌های جالب به 5 زبان بهتر ساخته شده است. نوع چارجر تلفن‌های هوشمند به شکل بدون سیم و با استفاده ساده و راحت ساخته شده. بریک پاور که دو قطعه بطری لیتیم دیزاین شده است، وصل شدن و نصب از روی تلفن میتونه در وقت کم تلفن را چارج کنه. شرکت موتورای شوالایت نوع اپلیکیشن جدید برای جلوگیری از استفاده تلفن موقع رانندگی ساخته. با استفاده از این اپلیکیشن افراد که میخواهند از دیدنشان موقع رانندگی با خبر باشند، با گزینه‌هایی که روی اپلیکیشن وجود دارند میتونند از رانندگی و استفاده تلفن هم با خبر شوند. مایکروفت در رقابت با گوگل هوم و الکسا گزینه دستیار صداست که معلومات شخصی را به طور خصوصی حفظ میکنه و سوالات شما پاسخ میده و از طریق اپلیکیشن میتونید که رو به سلیقه خود تنظیم کنید. قیمت از او کمتر از $200 است. آی بند نوی وسیلی است که میتونه نویت خواب بهتر بسازه. این پیشانی بند که با نوی تکنولوژی و سنسر خاص ساخته شده میتواند رویه های شما را بهتر بسازه و ساعت های سرعت و آرامش دماغ بهبود میبخشد. فعالیت مغزی را موقع خواب بررسی میکنه و شخص میتونه که با گزینه های ویژه در اپلیکیشن از او خواب خود را بهتر بسازه. یکی از چینل که ویدیوهای معلوماتی و جالب در مورد تازه های تکنولوژی پست میکنه به نام گجت هیروز که در این چینل شما میتونین از تازه های تکنولوژی باخبر شین. اسم چینل یادداشت کنین گجت هیروز.
د ټکنالوژي د ودی په اوسنی عصر کې روبوټونه او ماشینونه له ساختمانی چارو نیولې تر میلمه پالنې، نظامي چارو او هنر پورې په بیلابیلو برخو کې مهم رول لوبوي. خو کله چې خبره د ډېر عمر لرونکو کسانو د پالنې شي نو د انسانانو تعامل ته اولویت ورکول کېږي. اوس د داسې روبوټونو د جوړولو هڅې روانې دي چې په دغې برخه کې هم یو څه مرسته وکړي. نو تفصیل ریپورت.
اته اتیا کلنه اولګا روبرټسن په دغه کور کې په لسګونو کلونو اوسېدلې ده. دغه کور یې خوښیږي او نه غواړي چې ورڅخه کار وکړي. له هغې سره د ورځې د 3 ساعتونو لپاره یو مسلکي نرس هم مرسته کوي.
ډیره ښه اشپزي راته کوي، ډاکټر ته مې بیایي او دې ته ورته نور کارونه راته کوي.
خو د نرس په نشتون کې هم یو همکار لري. دغه همکار د روډي په نامه زیرک روبات دی.
یو کین هاف ا کانورسیشن وذ دم سی
خبري ورسره کولای شي، تاسو پوښتنو ته ځواب درکولای شي.
د روډي روبات د دې ترڅنګ چې نوموړې لرواني او فزیکی پلاوه مصروف ساتي، له هغې سره عاجل خدمات ته د 24 ساعته لاسرسي په درلودلو کې مرسته کوي او د دوا د خوړلو وخت او ډاکټر ته د تللو وخت ورپو یادوي.
د دې روبات په درلودو سره په خپل سیمه کې مشهور شوی یم.
د روډي روبات د INF روباتکس شرکت لخوا جوړ شوی. انټونی نیونز د دغه شرکت رئیس دی. نو موري وای دغه روبات د جوړولو فکر هغه وخت ورته پیدا شو چې د امور د خپل نیا پالنه کوله.
As I grew older I realized we weren't the only family facing this.
کله چې زما عمر زیات شو نو پوه شوم چې مونږ یوازینې کورنۍ نه یو چې له دغه ستونزې سره مخامخ یو، بلکې په زرګونو نور خلک او کورنۍ هم ورسره مخامخ دي. په ځینو مواردو کې حتی کورنۍ د خپل مشرانو د ساتنې مصرف هم نشي پوره کولای. په همدې خاطر مونږ غوښتل داسې یو روبات ډیزاین کړو چې کارول یې اسانه وي، په خاص توګه د مشرانو لپاره او ارزانه هم وي.
مونږ دغه روبات د جوړولو په بهیر کې له ډېر عمر لرونکو کسانو سره تماس جاري ساتلی وو. هغوی هم خپل نظر را سره شریکاوه او د هغوی له سپارښتنو سره سم مو پکې بدلونونه راوستل.
کلیف گلایر یو کال مخکې د روبات د معرفي کولو په یوې غونډه کې له نیونز او د هغه له ټیم سره آشنا شو او د روډي له روبات سره علاقه پیدا شوه.
موږ
معمولا له اتیا، نوي او سل کاله عمر لرونکو کسانو سره سروکار لرو. په همدې خاطر دغه ډول ټکنالوژي دوی ته بیخي نوې ده. دغه روبات په همدې خاطر جوړ شوی. ډیر نرسان د ځان مینځلو، جامو بدلولو او نور ورته کارونه کوي چې د روډي روبات یې تر اوسه نشي کولی، خو د نرس د نشوالي تشه تر یوه حده ډکولی شي.
د روډي روبات له انساني نرسانو سره سیالي نشي کولی، خو د ډیرو عمر لرونکو کسانو د پالنې په برخه کې له دوی سره مرسته کولی شي.
یک شرکت نوپای تکنولوژی در سیلیکون ولی کالیفرنیا با استفاده از موترهای خودران می خواهد خدمات انتقال مواد خوراکی خریداری شده از طریق آنلاین را به خانه های مشتریان آغاز کند. این شرکت اوتو اکس نام دارد و در پهلوی چندین شرکت نوپای دیگر برای ایجاد سهولت در انتقال کالا و مواد خوراکی رقابت می کند. شرح بیشتر در این گزارش.
مورین بلاسکویچ می خواهد خدمات تازه انتقال مواد خوراکی را تجربه کند که آنلاین خریداری کرده است. انتقال مواد خوراکی که آنلاین خریداری می شود کدام کار غیر معمول نیست، اما موتری که امروز این مواد را به خانم بلاسکویچ انتقال می دهد غیر معمول است، زیرا خودران می باشد.
خرید مواد خوراکی از طریق اینترنت و آنلاین و انتقال آن به خانه سهولت بزرگی است. به نظر من استفاده از موترهای خودران علاقه مردم را نسبت به این خدمات بیشتر خواهد ساخت.
شرکت آتو اکس خدمات انتقال اشیا و مواد خوراکی را که از طریق آنلاین خریداری می شود در شهر سنهوزی کالیفرنیا آغاز کرده است، اما تا هنوز نتوانسته از سیستم خود را طور بسازد که تمام کار را ربات ها انجام دهند. در هر مرحله انسان ها غذای فرمایش شده را تا دروازه منزل شما انتقال می دهند و حتی یک راننده در داخل موتر نیز وجود دارد. انجینران تا هنوز داخل موتر حضور دارند و اگر موتر با وضعیت خطرناک روبرو شود و یا از درک محیط خود عاجز بماند، راننده اداره آن را به دست می گیرد. شرکت آتو اکس به این عقیده است که رفتن به خرید مواد غذایی یک کار خسته کننده است.
ما دو نوع خدمات عرضه می کنیم. اول شما مواد را آنلاین با قیمت ارزان خریداری می کنید و به طور خودکار به شما انتقال داده می شود. دوم، وقتی موتر به عقب دروازه می آید، شما می توانید از مواد موجود در چوکی عقب موتر انتخاب کرده و آن را بخرید.
شرکت آتو اکس یکی از چندین شرکتی است که می خواهد خدمات انتقال اشیا را با استفاده از موترهای خود را آغاز کند. کروگر، فروشگاه زنجیره‌ای و بزرگ مواد خوراکی، با همکاری شرکت نورون نیز می‌خواهد انتقال مواد خوراکی را توسط موترهای خودران در ایالت آریزونا آغاز کند. ویمو یا بخش موترهای خودران شرکت گوگل نیز پروژه آزمایشی را با فروشگاه زنجیره‌ای والمارت آغاز کرده است.
شما دیگر به قدر کافی راننده ندارید و معاش راننده ها بلند است. فکر می کنم تنها با استفاده از موترهای خودران می توانیم اقتصاد بر اساس تقاضا را فعال نگه داریم.
مورین بلاسکویچ فکر می کند این تکنولوژی رشد خواهد کرد، زیرا آتو اکس می خواهد موترهای این شرکت در پهلوی انتقال به حیث دکانهای متحرک نیز خدمات عرضه کند.
این خدمات مانند آن است که در سابق شیرفروش و نانفروش به عقب دروازه شما می آمدن و حال دکان کوچک خوراک فروشی به عقب دروازه شما می آید و شما برخی از مواد را می خرید بدون آنکه به فروشگاه بروید.
این خدمات با مشتریان فرصت می دهد تا راحت باشند و از زحمت رفتن با بازار برای خریداری مواد غذایی رهایی یابند.
د روباتونو په جوړولو کې بي ساري پرمختګ شوی او اوس ورڅخه په پرمختللې نړۍ کې په بیلابیلو برخو کې کار اخیستل کیږي. یو اسرائیلي شرکت یو ځیرک شخصي روبات جوړ کړی چې له انسان سره د همکار په توګه کار کولی شي او د خبرو په اورېدو فعالیتونه ترسره کوي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د انسانانو او روباتونو ترمنځ رابطه یو څه نوره هم زیاته شوه. په تلابیب کې میش د روبو ټیم په نامه د ټکنالوژۍ یو اسرائیلي شرکت د تیمی په نامه د روبات جوړ کړی. روبات خپل مالک تعقیبولی شي او په غږ باندې کنټرولېږي. همدارنګه د زیرک تلیفون په اپلیکیشن باندې هم کنټرولېدلی شي.
که دغه تڼۍ کېکاږم، تیمی می بدن او مختګوري او زما د مخ او بدن حرکات تعقیبوي. په دې توګه زه د خپلو لاسونو له مداخلې پرته ویډیویي مکالمې کولی شم.
د تیمی پروبات کې له شپاړه سنسرونو کار اخیستل شوی چې له حرکت سره یې مرسته وکړي او په ځینو کې د لویدو مخه ونیسي. خو جوړونکي وایي د دې روبات دا وړتیا چې د خپل اطراف نقشه واخلي او د ځایونو نمونه یې په یاد پاتې کیږي، ورڅخه د ویډیو کانفرنسونو لپاره تر ټولو ښه ټکنالوژي جوړوي.
که زه له کوره د باندې یم او وغواړم چې خپل ماشوم ته د خوب کیسه ولولم، په خپل تلیفون کې د بابي روم تڼۍ کېکاږم، روبات د بابي کوټې ته ځي او زه ورته د خوب کیسه ولولم.
د تیمی ټکنالوژي لدی مخکې په خپل چلیدونکو موټرو کې کار اخیستل کېده، خو اوس په کور کې د ګټه اخیستنې لپاره تغییر پکې راوستل شوی. بدله شوې بڼه لایدار نومیږي چې په اصل کې د سروې کولو یوه طریقه ده چې له لیزرونو څخه د خپل ماحول د اندازه کولو او دقیقې نقشې د اخیستلو لپاره کار اخلي. جوړونکي وایي دا لومړی ځل دی چې له دغې ټکنالوژۍ د کور او دفتر په ماحولونو کې کار اخیستل شوی.
له موانعو څخه د ځان ساتلو او لارې موندلو په ټکنالوژۍ مجهز روباتونه تر دې مخکې د کوم شرکت لخوا په کور کې د استفادې لپاره نه و جوړ شوی. په همدې خاطر دغه روبات په کور او دفتر کې د استفادې لپاره ډیر ګټور دی.
د روبوټیم په دې وروستیو کې د تیمی روبات د جرمنی د برلین په ښار کې د ټکنالوژۍ په یو نندارتون کې وخود. دغه روبات په روان کال د اکتوبر په میاشت کې خرڅلاو ته وړاندې شي او بیه به یې 1.5 امریکایي ډالر وي.
د ټکنالوژۍ دوه فرانسوي شرکتونه یو داسې روبات جوړ کړی چې ویډیو خپروي او د غږ خپرولو لپاره له ډېرو بلوتوث لرونکو وسیلو سره نښلول کېږي. د کیکر په نامه دغه روبات د برلین ښار د انفا د ټکنالوژۍ په نندارتون کې وښودل شو. نو تفصیل پرې پوه شئ.
د کیکر له روبات سره آشنا شئ. دغه روبات خپل مالک تعقیبوي او د خپل پروجیکټور څخه په ګټه اخیستو ویډیوګانې نشول شي. تر اوسه پورې یوازې د خپل کوچنی لاسپیکر لاري صوتي فایلونه غږولی شوای، خو اوس د تیمپو په نامه د یو فرانسوي شرکت د بلوتوت ټکنالوژۍ پر مټ په کور کې له ډېرو بلوتوت لرونکو لاسپیکرونو سره وصل کېدای شي.
دغه روبات یو ځیرک وسیله ده او داسې جوړ شوی چې په کور کې ستاسو له ټولو وسیلو سره وصل شي. موږ د تیمپو بلوتوت سیستم په داسې بڼې جوړ کړی چې په هر ډول ځیرک وسیلو کې نصب شي، لکه ځیرک لاسپیکرونه، ځیرک روباتونه او ځیرک تلویزیونونه. په دې توګه دا روبات لمړنۍ ځیرکه وسیله ده چې زموږ بلوتوت پکې نصب شوی او دغه روبات ته د دې وړتیا ورکوي چې د کور په بیلابیلو خونو کې له موجودو لاسپیکرونو سره وصل شي.
دغه روبات چې د ګوګل اسیسټنت او د امازون الکسا د غږ په همکارو وسیلو سنبال دی، په بازار کې خرڅلاو ته وړاندې شوی او باید څه باندې 2000 امریکایي ډالر ده. په دغه روبات کې کارول شوی ټکنالوژي روبات ته او هم تلویزیون ته د دې وړتیا ورکوي چې په بیلابیلو لاسپیکرونو او بلوتوتونو کې مختلف غږونه په عین وخت کې نشر کړي. دا په دې معنی چې یو کس کولی شي عین فلم د مثال په توګه دوه ژبو کې واوري، یوې په بهرنۍ ژبې او بل کسی په انګلیسي ژباړه کې.
One of the things that I like about coming to IFA the IFA
پنندرتون کې زما په زړه پورې شین هغه ټکنالوژي دی چې زمونږ په اختیار کې موجود دی. ټکنالوژي زمونږ د ژوند د اسانه کولو لپاره نور هم موثر کوي. دغه روبات مونږ ته د دې وړتیا راکوي چې خپل ټول زیرک لاسپیکرونه ورپورې ونخلو. په دې توګه د اتصال لپاره د نویو وسیلو اخیستلو ته ضرورت نه لرو، یوازې ضرورت لرو چې یو زیرک لاسپیکر یا دغه روبات واخلو.
د برلین د ټکنالوژي پنندرتون کې چې د سپتمبر د میاشتې په لومړی کې جوړ شوی او 1300 شرکتونه خپل تولیدات پکې وخودل.
دا د دې ونې کاروان چې له لیکرونه ټول مطلبونه مو په عامه کې ویل. مخکې خپل ته منه غواړم یا ته نه وکړم. موږ د لیکرونه د لاخوال لپاره تاسو نظریو او رمزونو ته سترګې تلاره. تاسو کولای شئ د نن لیکرونه ته ګډون. د کاروان ټولې کې د لیکرونه د کاروان د سټوډیو په پانه یوټیوب چینل او د پخښت په پښتو او د ریو پانه کې وګورئ. چې لږه څه نه پروسه. تر بیا الله.
آج ویو 360 میں. پاکستان کے بعض شہر شدید گرمی اور ہیٹ ویو کی لپیٹ میں. ہیٹ ویو عام لوگوں پر کیا اثر ڈال رہی ہے اور اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے, بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف, ویلکم ٹو دی شو.
گرمی بہت زیادہ ہے, رکشا سارا دن چلاتے رہتے ہیں جو ہے اس کی وجہ سے, اور یہ شربت پی رہے ہیں, گرمی کا تھوڑا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا جو ہے نا.
گرمی سے بچاؤ کے لیے یہ کپڑا بھگو لیتے ہیں, کبھی سر پہ رکھ لیتے ہیں, کبھی پانی پی لیتے ہیں, کبھی چھائے میں چلے جاتے ہیں.
گرمی تو بہت تیز ہو رہی ہے اور پسینہ اتنا ہے, کپڑے بھی جو ہے نا نیچے سے پسینہ پسینے ہے سارا, بڑا مجبوری ہے کام کے نکلنا پڑ رہا ہے, بڑا گرمی کی شدت لگتا تو اس طرح کی ابھی اور تیز ہوگی.
پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان دنوں شدید گرمی پڑ رہی ہے اور بعض علاقوں میں درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ سے اوپر جانے کی پیشین گوئی کی گئی ہے. ہیٹ ویو کے پیش نظر ملک کے مختلف علاقوں میں اسکولوں کی چھٹی دے دی گئی ہے, جبکہ اسپتالوں میں ہیٹ ویو سے متاثرہ افراد کے علاج اور دیکھ بھال کے لیے اسپیشل سیکشنز قائم کیے گئے ہیں. ہیٹ ویو عام شہریوں کی زندگی اور معاش کو کیسے متاثر کرتی ہے, اس سے بچاؤ کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں, اور ملکی معیشت کو موسموں کی شدت سے کتنا نقصان پہنچ رہا ہے, بات کریں گے اس سب پر آج کے شو میں. پاکستان کے مختلف علاقوں میں جاری ہیٹ ویو کتنی سخت ہوگی اور کب تک جاری رہے گی, اس بارے میں ہماری رپورٹر ارحم خان نے ڈی جی میٹ آفس سے بات کی.
اس وقت ٹمپریچر جو ہے اگر میں آپ کو بتاؤں تو سندھ کے علاقے جو ہے وہاں پہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا رہے ہیں, اور ہمارے ساؤتھ پنجاب میں جو علاقے ہیں وہاں پہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر جا رہا ہے. سبی وغیرہ ٹمپریچر وہاں پہ بھی کافی گرم ہے, 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک, اور کے پی کے علاقے جو ہیں وہاں پہ بھی ٹمپریچر جو ہے وہ کافی زیادہ ہے, ڈیرہ اسماعیل خان اور بنو اور کوہاٹ. آنے والے دنوں میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ جی یہ 27 تاریخ تک, آج سے لے کے 21 سے 27 تک ٹمپریچرز میں اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے. جو میں نے بتایا تو سندھ کے کچھ علاقوں میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جا سکتا ہے ٹمپریچر, اور پنجاب کے علاقے اکثر ہیں وہ بھی 48 کی رینج میں جا سکتے ہیں, بلوچستان میں بھی اسی رینج میں ٹمپریچر ہو سکتا ہے. تو یہ پھر جو ہیٹ ویو ہے اس کی شدت میں آنے والے دنوں میں اضافہ ہے.
ہیٹ ویو میں اضافہ ہو سکتا ہے, ملک میں پڑنے والی شدید گرمی اور ہیٹ ویو کا اثر ساحلی شہر کراچی پر بھی ہے جہاں شدید گرمی پڑ رہی ہے. حکومت نے لوگوں کی سہولت کے لیے کیمپس لگائے ہیں. گرمی کی لہر کے دوران ہیٹ سٹروک سے کیسے بچا جا سکتا ہے, بتا رہی ہیں سدرا ڈار اس رپورٹ میں.
کراچی شہر میں اس وقت اس جیسے کئی سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے عارضی کیمپ قائم کیے گئے ہیں جہاں ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے سایہ موجود ہے اور ضرورت کے لیے پانی بھی. یہ کیمپ راہگیروں, مزدوروں یا ایسے افراد جو اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں ان کے لیے بنائے گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2015 میں جب کراچی میں پہلی بار ہیٹ ویو آئی تھی تو کیا ہوا تھا, سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس سال 1000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے, اور اس کی وجہ تھی وہ بدترین گرمی جس کے اب پاکستان بھر میں رہنے والے لوگ عادی ہوتے جا رہے ہیں. محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ ایڈوائزری میں بتایا گیا ہے کہ ملک بھر میں خصوصاً صوبہ پنجاب, جنوبی خیبر پختونخوا, بلوچستان کے کچھ حصے اور کراچی سمیت صوبہ سندھ ہیٹ ویو سے 21 سے 27 مئی تک متاثر رہیں گے, جس میں معمول سے درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ سکتا ہے. اب اس بے رحم موسم میں آپ سوچتے ہوں گے کہ ہیٹ اسٹروک سے کیسے بچا جائے, یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگر آپ یا آپ کے گھر کا کوئی فرد اس کا شکار ہو جائے تو معالجین کے مطابق سب سے پہلے متاثرہ شخص کو سایہ دار جگہ فراہم کی جائے اور اسے پنکھے کے سامنے بٹھایا جائے. سب سے پہلے اس کی جلد کو پانی سے تر کریں, کمر, گردن اور پیروں پر برف کی ٹکور کریں یا ٹھنڈے پانی سے نہلا دیں. اس صورت میں ٹھنڈے مشروبات یا او آر ایس کا استعمال سب سے زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر مریض کی طبیعت نہ سنبھلے تو پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں. ہیٹ اسٹروک کی نوبت نہ آئے اس کے لیے کچھ احتیاط ضروری ہے. ہیٹ ویو کے دوران صبح 10 بجے سے دوپہر 3 بجے تک گھر سے غیر ضروری طور پر نکلنے سے گریز کریں, لیکن اگر آپ پھر بھی گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو اپنے چہرے اور سر کو ڈھانپ کے رکھیں. اس کے لیے آپ چھتری, ٹوپی, گیلے رومال یا چھوٹے تولیے کا استعمال کر سکتے ہیں. میری طرح हल्के रंग के सूती कपड़े पहने जो पसीने को जज्ब कर सके। ऐसे मौसम में स्याह रंग पहनने से गुरेज करें। मुर्गन खाने, खासकर बाजार के खाने खाने में एहतियात बरतें और जितना हो सके पानी का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। मैं तो घर से निकलते वक्त अपने साथ ये छतरी और पानी की बोतल लाजमी रखती हूँ, लेकिन हीट वेव के दौरान पसीने से अगर आपके जिस्म के नमकियात कम होने का खदशा है तो ऐसी सूरत में पानी में ORS या लीमू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर रहता है। अभी तो गर्मी का आगाज है, न जाने कितनी हीट वेव आना बाकी है, लेकिन आपने अपना और अपने प्यारों का ख्याल कैसे रखना है ये हमने आपको बता दिया है। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
हालिया शदीद गर्मी जैसी लहरें हर 30 साल में एक बार हो सकती हैं, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से उनका इम्कान 45 गुना ज्यादा हो चुका है। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन से मुंसलिक साइंसदानों की एक टीम ने इस बात पर जोर दिया है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से शदीद गर्मी की लहरें एशिया भर में गुर्बत में रहने वाले लोगों के लिए जिंदगी को मजीद मुश्किल बना रही हैं। अप्रैल में जनूबी एशिया में लाखों लोगों ने हलाकत खेज गर्मी का सामना किया, जिसकी वजह नैनो और ग्रीन हाउस गैसों की सतह में इजाफा था। भारत के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ बुलंद दर्जा हरारत नोट किया गया, जिसके बायस सरकारी महकमों और कुछ रियासतों की जानिब से स्कूलों में क्लासों को मुअत्तल किया गया और बच्चों से कहा गया कि वो घरों में रहें। शदीद गर्मी ने फिलिपाइन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और म्यांमार में दर्जा हरारत के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। शाम, लबनान, इसराइल, फलस्तीन और उर्दन समेत मगरबी और वस्ती एशिया में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हीट वेव्स आना ज्यादा हो गई हैं। वापस आते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां शदीद गर्मी के बायस अक्सर लोगों के मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं, लेकिन ये गर्मी खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती धूप में काम करने वाले अफराद के लिए कितनी मुश्किल है। आइए देखते हैं कि तामीरात से वाबस्ता मजदूर इस शदीद गर्मी में अपने काम को कैसे जारी रखे हुए हैं।
जनूबी पंजाब और सिंध के कई शहर आजकल ये मंजर पेश कर रहे हैं। तमाम दिन सूरज की गर्मी से तपती सड़कें, छतरी की आड़ में खुद खुद धूप से बचाते अफराद, इंसान तो इंसान, गर्मी से बेहाल परिंदे भी पानी की तलाश में नजर आते हैं। लेकिन कुछ पेशे ऐसे हैं जिनसे वाबस्ता अफराद के लिए क्या गर्मी तो क्या सर्दी, उन्हें खुले आसमान तले शदीद मौसमों का सामना करना ही पड़ता है। मौसम में गैर मुतवक्के शिद्दत आ जाए तो ना उन्हें स्कूल के बच्चों की तरह छुट्टी मिल सकती है और ना ही साए के नीचे बैठने का मौका। ये शदीद गर्मी को भूल कर अपना काम जारी रखते हैं।
गर्मी इन्नी है कि 10 मिनट काम करीदा तो कम हो नहीं जाता, आके साए थले बैठ जाने ते की करिए, करना पैंदा है, छोटे छोटे बच्चों का पेट पालना है, अपना पालना है।
शदीद गर्मी में काम करते ये मजदूर घड़ी दो घड़ी बैठकर पानी पी लेते हैं या अपने काम के औकात में कुछ रद्दोबदल करके तपती दोपहर से बचाव की कोशिश करते हैं। तहम मुश्किल दिन गुजारने के बाद घर पहुंचकर भी गर्मी के असरात उनका साथ नहीं छोड़ते।
गर्मी बहुत ज्यादा पै रही है, असि सुबह घंटा पहले आ जाने हैं, शामी घंटा बाद ला देने हैं, दिन दो घंटे छुट्टी कर लेने हैं।
बहुत का इस तरह होंगे की घर जाके पै रहे, सू पता नहीं लगता, बस ना छत चले जाइए, छाते भी गर्मी होंगी है, रात सारी रात मच्छर वड़दा है। लोड शेडिंग ऐसी है कि रात को 12-1 बजे लाइट चली जाती है, जो सारे सोने का टाइम होता है, नींद सारी पूरी नहीं होती।
गर्मी के पेश नजर सिंध और पंजाब की हुकूमतों ने एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए। महकमाई मौसमियात ने दर्जा हरारत में इजाफे और इख्तिताम हफ्ता गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है।
जो साउथ पंजाब के इलाके हैं और जो सिंध के इलाके हैं, वहाँ पर नॉर्मल से टेम्परेचर जो है 6-8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा और कोई भी जो है बारिश देने वाला सिस्टम मौजूद नहीं है, टेम्परेचर की वैल्यूज हैं वो हाई ही रहेंगे, हायर साइड पर रहेंगे।
महकमाई मौसमियात ने 27 मई तक शदीद हीट वेव की पेशगोई की, जबकि पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन की, जिस पर अमल करते हुए लोग साए में बैठकर मशरूबात और फलों से गर्मी का तोड़ करते नजर आते हैं, लेकिन काम में मगन मजदूर कम ही ऐसी तदाबीर कर पाते हैं। फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका।
हीट वेव के इंसानों पर असरात, इससे बचाव या इसका शिकार होने पर क्या किया जाना चाहिए, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद से डॉक्टर मोहम्मद शेर अली, जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से मुंसलिक हैं। डॉक्टर मोहम्मद शेर अली, बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे रहे हैं। गर्मी, ये जो शदीद गर्मी की लहर है या जिसको हीट वेव कहा जा रहा है, इंसानों की सेहत पर इससे क्या असरात पड़ते हैं?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سر. جس طرح یہ مئی کا مہینہ ابھی سٹارٹ ہوئے تو ہمارے ساتھ جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ہیٹ ویو کی وجہ سے، اسپیسیفکلی ہیٹ اسٹروک کے جو پیشنٹ رپورٹ ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور اس میں وہ ہمارے جو پیشنٹ ہیں ایٹ رسک ہیں، وہ لوگ جو مزدور ہیں جو بالکل روڈ سائڈ پہ کام کر رہے ہیں، ٹریفک پولیس کے اہلکار ہمارے پاس کافی رپورٹ ہو رہے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور حضرات وہ زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، ایون ابھی تو اسکولوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں لیکن اسکول کے بچے بھی کافی ہمارے پاس رپورٹ ہو رہے تھے جو ہیٹ ویو سے افیکٹڈ تھے. اس کی اگر ہم علامات کی بات کریں تو یہ پیشنٹ جب ہمارے پاس آتے تو اکثر ان میں سے انکانشیس حالت میں ہمارے پاس پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پہلے تو ان کا باڈی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایک دم سے پھر شدید سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پیشنٹ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو یہ پیشنٹ جب ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں تو اکثر جب ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان کی جو بلڈ میں الیکٹرولائٹس لیول جسے ہم کہتے ہیں نمکیات، وہ بھی ڈیرینج ہوئی ہوتی ہے. سب سے پہلا سٹیپ اس ٹائم پہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے پیشنٹ کو ہم کول کرتے ہیں، ہم ان کو وہ ٹیمپریچر پرووائڈ کرتے ہیں کہ ایک دم سے ہم باڈی ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کریں. پھر اس کے ساتھ جو ہم ان کو آئی وی ڈرپس لگاتے ہیں اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو ٹھنڈی ڈرپس لگائیں نارمل سے لائن کی یا باقی جو ہم ڈرپس لگاتے ہیں ساتھ میں. پھر ایسے پیشنٹ اکثر ان کی ایک ان کو الٹیاں لگی ہوئی تھیں، وامٹنگ ان کی نہیں رک رہی تھی، تو ہم ساتھ میں اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. تو ارینجمنٹ تو ہاسپٹلز میں ہے لیکن کیسز ابھی زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اور آگے جس طرح ابھی ہم دیکھ بھی رہے تھے خدشہ یہی ہے کہ مزید جو ہے نا یہ کیسز میں اضافہ ہوگا.
تو ڈاکٹر علی جیسے آپ نے بتایا کہ اسپتالوں میں ظاہری بات ہے کیسز آ رہے ہیں اور وہاں پر امداد بھی دی جا رہی ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ اسپتال نہیں پہنچتے، وہ لوگ جو کہ ابھی گھروں پر ہیں جن کے بارے میں جن کو یہ شک ہو کہ وہ شاید ہیٹ ویو کا ہیٹ سٹروک کا شکار ہو گئے ہیں، انہیں اس دوران کیا احتیاطی تدابیر برتنی چاہیے؟ جیسے آپ نے کہا کہ نمکیات کم ہو جاتی ہیں، دیٹ از دا فرسٹ سائن آف اے ہیٹ سٹروک، تو کیا کیا جانا چاہیے فوری طور پر؟
اس میں ہم اپنے پیشنٹ کو یہی گائیڈ کرتے ہیں، اگر آپ پیک آورز میں جس طرح صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک اگر کسی بھی مجبوری کی وجہ سے آپ کو اس ٹائم پہ آؤٹ ڈور نکلنا ہے، ڈائریکٹلی دھوپ میں آپ نکل رہے ہیں اس ٹائم پہ، تو ضرور جو آپ کی پانی کی بوٹل ہے وہ بہت زیادہ مسٹ ہے، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، ضرور الیکٹرولائٹ ڈرنک، یا اس میں اگر آپ گھر میں ہی بنا رہے ہیں تو لیمو پانی ایک بہت ہی بیسٹ اس کا سلوشن ہے، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ ڈائریکٹلی سن لائٹ میں نکل رہے ہیں، آپ کیپ یا جو اپنے سر کو ضرور ڈانپیں، تو یہ کچھ ایسی احتیاط ہے کہ آپ ضرور کریں. اچھا اگر آپ کو لگے کہ ایک دم سے آپ ایک یا ایک گھنٹے سے زیادہ آپ نے واک کی ہے دھوپ میں ڈائریکٹلی، اور ایک دم سے ابھی آپ کو شدید سر میں درد شروع ہو گیا ہے، یا تھوڑا سا آپ کی جو ہے نا آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا ہے، یا ایک دم سے پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہے اور آپ کو وامٹنگ اسٹارٹ ہو گئی یا پیٹ آپ کا خراب ہو گیا، تو سمجھ جائے کہ یہ وہ ارلی سائنز ہے کہ اسی ٹائم اگر آپ اپنی ری ہائیڈریشن اچھی کر لیں، جوسز لیں، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اور سب سے امپورٹنٹ آپ چھاؤں والی جگہ میں آپ بیٹھے آپ ریسٹ کریں، اور دوبارہ سے جو ہے نا آپ کا ٹیمپریچر کول ڈاؤن ہونے چاہیے. تو یہ وہ انیشیل سمٹمز ہیں. اکثر جو پیشنٹ آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ طبیعت تو میری خراب ہوگی لیکن اسٹل وہ مزید ایگزاشن کرتے ہیں.
جیسے آپ نے بتایا کہ پانی کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے، تو عام طور پر جیسے بتایا جاتا ہے کہ ہمیں کم سے کم ایک دن میں 64 آنس پانی پینا چاہیے، ایسے حالات میں جب گرمی اتنی زیادہ ہے، ایسے حالات میں کیا پانی کا انٹیک بڑھا دیا جانا چاہیے، 64 سے زیادہ ہونا چاہیے؟
جی ایگزیکٹلی. ایک تو یہ ہمارے ریجن میں یہ ایک انپریسیڈنٹڈ جس طرح ایک ویو ہے، تو اس میں جو ایک عام اگر ہم پیشنٹ کو سمجھائیں تو ہم پیشنٹ کو یہی کہتے ہیں کم از کم 10 سے 12 گلاس آپ کا جو ہے نا انٹیک پورے دن میں ہونے چاہیے 24 گھنٹوں میں. اور پھر اچھا اس میں ہمارے وہ پیشنٹ جو زیادہ ایٹ رسک ہے، وہ پیشنٹ جن کو پہلے سے شوگر ہے، جن کو گردوں کے مسائل ہیں، جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یا چھوٹے بچے، وہ زیادہ ایٹ رسک ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے اپنی ہائیڈریشن کو بہت اچھا رکھیں، ساتھ میں فریش جوسز کا بھی آپ استعمال کریں تاکہ وہ الیکٹرولائٹ امبیلنس اور جس کی وجہ سے ایک کمپلیکیشن کے ساتھ پیشنٹ آ سکتا ہے تو زیادہ حد تک پھر اس سے ہم بچ سکتے ہیں.
رائٹ. اور الیکٹرولائٹس کا جیسے ہمارے پہلے سترہ ڈار کی رپورٹ میں بھی ناظرین نے دیکھا کہ او آر ایس ایک بہت ہی اچھا فارمولا ہے الیکٹرولائٹس باڈی میں بڑھانے کے لیے. ڈاکٹر علی، شدید موسموں جیسی حالیہ گرمی جو ہے اس کا لوگوں کی نفسیاتی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے، تو اس بارے میں بھی ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ کیا اثر پڑ سکتا ہے اور اس کے کیا اشارے ہوتے ہیں اور اس سے نمٹا کیسے جائے؟
جی بالکل، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو ہمارے پاس واک ان پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں ہمارے او پی ڈیز میں، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ابھی اس فیز میں اریٹیبلٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایک چڑچڑاپن، اور جو ایون جو ہمارے کرونک ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں، پہلے سے جو شوگر کی مریض ہے یا جو باقی ہمارے پیشنٹ ہے، وہ بھی جو ہے نا ایون اس موقع پہ ہم نے ایون دیکھا ہے کہ نان کمپلائنس کے ساتھ مریض اپنی دوائیاں نہیں لے رہے ہوتے، اور وہ سارا اسی سے ہم لنک کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک اوور آل آپ کی وہ ایک پرسنالٹی پہ، آپ کے موڈ پہ اس کا ایک افیکٹ آ رہا ہو، گرمی ہوتی ہے، اور پھر ایک ہارٹ کنڈیشن ہے، ہم پیشنٹ سے یہی پوچھیں آپ نے کیوں اپنی اگر دوائی بند کی تو کیا ریزن ہے، تو وہ پھر جب ہمیں بتاتے ہیں ڈومیسٹک ایشوز ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اور تو اس پہ یہ پراپر یہ سارے ٹریگر فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اوور آل جو ہے نا جو ہمارے کرونک پیشنٹس ہیں یا جو ہمارے نیو کیسز آ رہے ہیں تو ان میں ایک موڈ چینجز بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں، اریٹیبلٹی بھی ہے، اور اوور آل جو ہے نا وہ ہر اینگل سے وہ پیشنٹس کو امپیکٹ کر رہے ہیں،
یعنی تحمل بڑھانا ہوگا، برداشت بڑھانی ہوگی سبھی لوگوں کو تاکہ اس فیز سے نمٹا جا سکے. آخری سوال ہے ڈاکٹر علی، پاکستان میں لائف اسٹاک یعنی مال مویشی روزگار کا ایک بڑا ذریعہ بھی ہیں اور یہ ہیٹ ویو جو ہیں یہ ان کو بھی متاثر کرتی ہیں، تو مال مویشیوں کو ہیٹ ویو سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
اس پہ اگر ہم دیکھیں تو بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں ان کی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ کہ ان کو وافر جو ہے نا پانی اویلیبل ہو، شیڈس کا استعمال ہونا چاہیے، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ کیٹلز بھی اور یہ جو ہمارے مال مویشی یہ بھی زیادہ ٹائم ڈائریکٹلی سن لائٹ میں ہوتے ہیں تو وہ بھی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، ان میں بھی ڈیہائیڈریشن ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ عوام سے بھی یہ اپیل کروں گا، اب کیونکہ ابھی آگے عید کا سیزن آ رہا ہے اور لوگ گھروں سے نکلیں گے، تھوڑا سا ہمیں جو یہ اپنی گھروں سے نکلنے کا ٹائم ہے یہ تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا، یا صبح سویرے ہم کر سکتے ہیں، یا ہمیں یہ ایوننگ کے بعد شام کے بعد جب تھوڑی سی دھوپ ڈھل جائے اس ٹائم پہ ہمیں یہ اس کی شاپنگ کا ٹائم رکھنا ہوگا، کیونکہ خدشہ یہی ہے کہ عید کے دنوں میں یہ جو ہمارے کیسز ہوں گے اور یہ مزید زیادہ رپورٹ ہوں گے، اور جو ہماری ہاسپٹل کیپیسٹی ہے اور اس کے لیے پھر ایون ہیلتھ کیئر ورکرز کو بھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر محمد شیر علی، آپ نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے اور ہمیں انتہائی اہم معلومات فراہم کی. آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو. ماحولیاتی تبدیلیاں اور شدید موسم عام لوگوں کے معاشی حالات اور ملکوں کی معیشتوں پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، اس بارے میں بات کرتے ہیں. اب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات شکیل رامے. شکیل رامے، آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ مزدوروں کو کام کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، بعض لوگ شدید موسم کے باعث مزدوری نہیں کر پاتے، موسموں کا یہ پیٹرن بڑھتے رہے تو کیا مزید خطرات ہو سکتے ہیں عام لوگوں کی لائیولی ہوڈ پر؟
دیکھیں، جو کہ آپ پہلے بات کی تھی کلائمیٹ کی، جو بات کر رہے ہیں جو چینج ہو رہی ہے اس کے جو امپیکٹس ہوتے ہیں اکانومی پہ، اس کا ایک حصہ آپ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہیٹ ویوز کا، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کا یعنی کہ صرف ہمیں مزدوروں پہ ہی اس کے امپیکٹ نظر نہیں آئیں گے، مطلب جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، اور اس وقت پاکستان میں آلموسٹ 39% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے، اور ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں 90 سے اباو جو ہوتی ہیں وہ اوپن ایئر ہوتی ہیں، حال دو کہ وہ صبح کو اور شام کو مینیج کرتے ہیں کچھ چیزوں کو، مگر پھر بھی جو ان کے ڈیورنگ دا ڈے جو ان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مطلب ابھی جس طرح ابھی یہ گندم کی کٹائی کا سیزن گزرا ہے، ابھی اگر ابھی دیکھیں تو ابھی چاول کی بوائی کا سیزن آنا شروع ہونے والا ہے. اسی طرح اب یہ جو ہوں گے جو ڈیفینیٹلی ان کی جان کی ایفیشنسی کو امپیکٹ کریں گے، یہ تو ہی ایک ڈائمینشن جس کو ہم ہیٹ ویو کی بات کر رہے ہیں یا ٹمپریچر کا بڑھنا، مگر ہم اوور آل دیکھیں تو جو کلائمیٹ چینج ہے وہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے بہت بری خبر ہوتی ہے، جس طرح آپ دیکھیں اسپیشلی جو پاکستان جیسے ممالک جس میں لوگوں کا زیادہ تر انحصار جو ہے کہ ان کے لائیولیہڈس کا یا ان کی انکم کا وہ نیچرل ریسورسز پہ ہوتا ہے، جس میں ایگریکلچر ہے یا اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جب بھی کوئی اس میں ریلیٹڈ ڈیزاسٹر آتا ہے، چاہے اگر آپ دیکھیں کہ 1999 سے لے کے 2003 تک ڈراؤٹ آیا، تو اس سے ہمارا بلوچستان ہو گیا یا پنجاب ہو گیا، انٹیریئر سندھ ہو گیا، یہ سارے علاقوں میں کس طرح جانے کہ ہم لوگوں کی لائیولی ہوڈ کو امپیکٹ ہوا، جہاں کے ملینز کے جو تھے وہ جانور مر گئے، وہاں پر فصلوں کی کاشت صحیح نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے اس دور میں پھر ہماری پاورٹی میں اضافہ ہوا.
ابھی ہم جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ ڈراؤٹ آ گیا، سیلاب آ گیا اور اس سے فصلیں تباہ ہو گئیں، لیکن یہ جو چینجنگ ویدر پیٹرنز ہیں، بہت زیادہ گرمی اور بہت زیادہ سردی، اس کا بھی تو زراعت پر براہ راست اثر ہے، فصلوں پر براہ راست اثر ہے.
جی میں اسی پہ آ رہا تھا. دیکھیں پھر جیسا ہم بات کرتے ہیں ریسنٹ ہسٹری میں ہم بات کریں 2010 کا جو فلڈ تھا وہ بھی ویدر پیٹرن چینج ہوا تھا. اب دیکھیں نا اس وقت اس سے پہلے اب دیکھیں ایک ماہ پہلے یہ پرڈکشن کی جا رہی تھی کہ شاید اس سال پاکستان میں ڈراؤٹ ہو اور ویدر پیٹرن اس طرح چینج ہوا جہاں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کلائمیٹ چینج میں انپرڈکٹیبلٹی. ایک ماہ بعد ہم نے اپنی ہسٹری کا ون آف دا ورسٹ ہم نے فلڈ دیکھا. پھر 2022 میں دیکھیں اب یہ ساری چیزوں کی تباہی کی. اب آپ بات کرتے ہیں کہ جو اسپیسیفک جو ٹمپریچر چینج ہوتا ہے, اب گندم کی جب ابھی سیزن گزرا ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ گندم کو شاک مل رہے تھے ملنے پچھلے سال جو ہوا تھا گندم کو شاک ملے تھے, یکدم سردی سے یکدم گرمی ہوئی. اور اسپیشلی اگر یہ والا جو شاک ہے اس دور میں ملے کہ جہاں پر گندم کا جو بیج ہے وہ میچورٹی طرف جا رہا ہو تو اس وقت جو گندم کی جو کہ کوالٹی ہوتی ہے وہ بھی کمپرومائز ہوتی ہے, جو اس کی جن کی پیداوار ہوتی ہے وہ بھی کمپرومائز ہوتی ہے. ایک چیز دوسری چیز ایک اسٹڈی کی تھی گلوبل چینج امپیکٹ اسٹڈی سینٹر ہے پاکستان کا ایک سینٹر جو کہ کلائمیٹ چینج پہ کام کرتا ہے گورنمنٹ کا. انہوں نے کچھ سال پہ اسٹڈی کی تھی کہ پاکستان میں جو کہ گروئنگ سیزن ہے ان کے ڈیز کم ہو رہے ہیں مگر ایگری کا جس میں گندم کے گروئنگ ڈیز جو ہے وہ کم ہو رہی ہے ونڈو کم ہو رہی ہے کیونکہ یکدم ٹمپریچر چینج ہو جاتا ہے یا سسٹم جو ہے کہ ہمارے ویدر کا وہ آگے پیچھے ہو رہا ہے. اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو آنے والے دنوں میں پاکستان میں 5-10% جو قسم کی پروڈکشن جو ہے کہ ہماری فصلوں کی کم ہو سکتی ہے. اب اس 5-10% پروڈکشن کو کم ہونے کو آپ نا اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں ابھی ہمارے ملک میں 58.8% فوڈ انسیکیورٹی ہے. اب جانے کے اگلے 10 سال میں یا 15 سال میں 5-10% جو ہماری پروڈکشن کم ہوگی جو اس وقت لیول ہے اور اس کے اگینسٹ آپ کی پاپولیشن بڑھ گئی تو کیا امپیکٹ ہوگا آپ کی فوڈ انسیکیورٹی بہت زیادہ پڑے گی. جب فوڈ انسیکیورٹی بڑھے گی تو آپ کے ملک میں پاورٹی بہت بڑھے گی. اس طرح کی چیزیں بھی ایک یعنی کہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں. ہمارے پروڈکشن ہے ہمارے رائس میں یعنی کہ اچھی خاصی یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگر ہم نے اس پہ میئر نہ لیے تو ہماری اسی پروڈکشن میں کم ہو جائے گی. اسی طرح ہم دیکھیں تو جانوروں کی ہیں ان کی جو پروڈکشن ہے ملک کی پروڈکشن ہوگی جیسا میٹ کا بننا یا میٹ کا یعنی کوالٹی ہونا ان چیزوں پہ بھی امپیکٹ پڑے گا.
جو جتنے بھی ہمارے بڑے کراپس ہیں چاہے وہ گندم ہے چاہے چاول ہے چاہے لائف اسٹاک سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں وہ ہیں وہ سبھی متاثر ہو سکتی ہیں اور پاکستان دنیا کے ایسے ملکوں میں شامل ہوتا ہے جہاں اس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے. تو اب یہ فرمائیے کہ اگر یہ سارے چیلنجز ہیں اور ظاہری بات ہے حکومتیں بھی اس بارے میں جانتی ہیں عام لوگ بھی اس بارے میں جانتے ہیں کہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج سے کتنے خطرات ہیں, تو ایک تو یہ فرمائیے کہ جو حکومت ہے اس کی پالیسی سازی میں کلائمیٹ چینج کے اوپر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو معاشی چیلنجز کلائمیٹ چینج سے پیدا ہو رہے ہیں کس قسم کی پالیسی میکنگ آپ دیکھنا چاہیں گے؟
دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح کا ہم ملک ہیں جس طرح ہم کلائمیٹ چینج کو ورنریبل ہیں ہم دنیا کی جگہ ٹاپ 10 ممالک میں آ رہے ہیں کافی عرصے سے. ہمیں اڈاپٹیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہمیں ایسے سسٹم ڈیولپ کریں کہ جس میں کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر کو انٹروڈیوس کروا سکیں کہ جس میں ہم نئی قسم کی بیج لے کے آئیں کہ جو کہ ہیٹ ریزسٹنس ہوں جا کے جو شاک آتے ہیں اس کو بھی آبزرو کر سکیں یا فلڈ آ رہا ہے تو اس کے شاک کو بھی برداشت کر سکیں. اس اینیمل کی جو ہے کہ ہمیں ایسی بریڈس چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے یہ نہیں ہو رہا. اب دیکھیں اگر گورنمنٹ کی پالیسیز دیکھیں تو ان کا ذرا زور جو ہے وہ میٹیگیشن پہ ہے. میٹیگیشن مین کہ جی آپ سولر انرجی لے لو آپ فلان انرجی کلین انرجی بھی لے لو یہ کر لو وہ کر لو. حالانکہ ہماری جو سب سے ٹاپ پرائرٹی اس وقت ہونی چاہیے وہ اڈاپٹیشن ہونی چاہیے اور اڈاپٹیشن اسپیشلی ایگریکلچر اور اس سے ریلیٹڈ سیکٹر اس میں ہونی چاہیے. اگر ہم نے ایگریکلچر پہ ابھی نہ دیا فوکس تو یاد رکھیں فوڈ انسیکیورٹی تو بڑھے گی اس میں لوگوں کا لائیولی ہوڈ کا بھی بہت زیادہ لاس ہوگا. تو پھر ایسی سچویشن میں ہوتا کیا ہے آپ دیکھیں.
بہت شکریہ رامی صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے, ہم اس سیگمنٹ کو یہیں ختم کریں گے. بہت شکریہ آپ نے ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر کے رامی صاحب بات کر رہے تھے بیجوں کی خاص بیجوں کی. تو ہماری کچھ عرصہ پہلے یہاں امریکہ میں بات ہوئی تھی پاکستان کے سفیر سے, انہوں نے بتایا تھا کہ امریکہ اور پاکستان مل کر ایسے بیجوں پر کام کر رہے ہیں جو کہ زراعت کے لیے زیادہ بینیفیشل ہوں گے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. دلچسپ خبروں اور معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیجز پر اپنا خیال رکھیے. ہیو اے گڈ ویکینڈ. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ سره اورو هغه هاغه شا نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنی کی پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانزي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.